رنو وريدونکو سلام په کابل کې اته بجې شوې په رواني او سات کې دوه خبرونې تاندې څنګه او درسي ساعت تر تلرو خو ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن د لندې پښپړسم د افغانستان د سندیزو حوزو په ځینو برخو کې د احتمالي سیلابونو او د اوبو د سطح د لوړېدو په اړه خبرداري ورکړی. د وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د هیواد د هوا پیژندنې د ادارې او د معتبرو نړیوالو موسسو لخوا د ترسره شویو ارزونو په اساس د هریرود او هلمند د سندیزو حوزو په اړوندو سیمو کې د نسبتا سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو د راوتلو کل کېږي. د دې وزارت په وینا ده کوشک او کاشان، هرات، فراه، هلمند، ترینکوټ او زابل د سیندونو پر غاړه په پرتو سیمو کې د ورښتونو او د اوبو د کچې د لوړېدو له کبله د سیلابونو امکان شته. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت د سیمې له اوسېدونکو غوښتي دي چې د سیلابونو په صورت کې د کوزو سیمو خلک خبر کړي او په دې توګه د احتمالي انساني تلفاتو مخه ونیسي. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په تیرو درې ورځو کې د سپین بولدک لارې د افغان کډوالو له 360 زیاتې کورنۍ هیواد ته راستنې شوې. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست پرون پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړ چې د راستنېدونکو کډوالو د نوملیکنې د کمیټې مسؤلانو د تختپل ولسوالۍ په انځرګل کم کې 322 راستنې شوې کورنۍ ثبت کړې دي، خو په بیان کې نه دی ویل شوي چې دا کورنۍ په خپله خوښه هیواد ته راغلي او که په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوي دي. د پاکستان موقت حکومت د حقوق افغانانو د ایستلو لړۍ چې د چارواکو په وینا په دې هیواد کې د استوګنې اسناد نه لري د نومبر په لومړۍ نیټه پیل کړه. د نړیوالو ټولنو او طالب چارواکو د معلوماتو له مخې تر اوسه له 460,000 ډیر افغان کډوال له پاکستان ایستل شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا UNHCR د لوګر په محمد اغي ولسوالۍ کې د یو پرمختللي روغتیایي مرکز د جوړېدو خبر ورکړی. UNHCR وایي چې دا مرکز د افغان ټولنې د روغتیا یا د روغتیا د احیا د بنسټ په مرسته رغولی. په افغانستان کې د UNHCR مرستیال یان سټورډل پرون پر ایک شبکې د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د لوګر ولایت په دې سیمه کې ګڼ شمېر راستنېدونکي او بې ځایه شوي کډوال استوګن دي او د ده په وینا د دې مرکز جوړېدل به معیاري صحي خدماتو ته د دوی لاسرسی اسانه کړي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې له افغانستان سره نړیوالې مرستې کمې شوې، د دې هیواد روغتیایي سکتور له جدي ستونزو سره مخامخ شوی. په پام کې ده چې ترکیه، رومانیا او بلغاریا په تور سمندرګي کې د لامبوزنو او ماینونو د پاکولو په اړه یو موافقه لاسلیک کړي. د ترکیه دفاع وزیر یاسر ګولر پرون وویل چې په دې اړه موافقه له څو میاشتو خبرو وروسته لاسلیک کیږي. د تور سمندرګي په حوزه کې د ناټو غړو هیوادونو د روان کال په اپریل کې د پولانډ، ګرجستان او اوکراین له چارواکو سره په کتنه کې پر اوکراین د روسیې له بې دلیله یرغل وروسته په تور سمندرګي کې د ځای پر ځای شویو ماینونو د پاکولو په اړه خبرې وکړې. همداراز د دې درې هیوادونو د دفاع وزیرانو په 13 اکتوبر میاشت کې په برکسل کې او 13 میاشت په انقره کې پر دې طرحه د وروستیو خبرو لپاره غونډې وکړې. ازادي راډیو ته وګیا سم خبرونه چلیریش ساته اوست راډیو لاله اوریدلای شي او که انټرنیټ کاروي نو پر انټرنیټ مو هم په دې پته مندلای شي. ازادي راډیو ټکی کم اوس هم څو راپورونه مخکې لدی چې ونیزو خبرونه ته ورشو. په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره کتلی او ویل کېږي چې لاغه څخه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د لانجمنو مسایلو په حل کې د منځګړتوب غوښتنه کړې. د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې د پاکستاني طالبانو او یو لړ نورو مسایلو پر سر ترنګلی شوي. جزئیات په دې راپور کې.
په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد جان شکیب پرون د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې د کابل او اسلام آباد پر اړیکو خبري کړې دي. د جمعیت علما اسلام ګوند پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکلي دي چې دا کتنه د مولانا په استوګنځي کې وشوه. د بیان لمخې په کتنه کې افغان سفیر شاغلی فضل الرحمن ته د طالبانو د حکومت خصوصي پیغام ورساو. په دې اړه چې پر افغانستان د واکمنو طالبانو د پیغام جزئیات څو په بیان کې څه نه دی ویل شوی. د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ د مهال یو چارواکی اکبر آغا له فضل الرحمن سره د افغان سفیر کتنه ډیره مهمه نه ګڼي او وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانه لانجه د ټیټي کچې چارواکي نشي حل کولی.
پاکستان او افغانستان چې خپل موضوعګانې حل کوي باید چې د دواړو طرفو څخه یو قوي قوي خلک وي، د دواړو قوي خلکو څخه یعنی په علماو کې او په قومي سپینږیرو کې او د حکومت په خلکو کې هغه کولای شي د پاکستان او د افغانستان په مابین کې چې مشکلات دي حل کړي او د آینده لپاره چې احتمال د مشکلاتو وي هغه حل کړي.
اکبر آغا مولانا فضل الرحمن سره د طالبانو د حکومت د بهرنوی چارو د وزیر امیر خان متقی لیدنې ته د اشاره پترس کې وای دا ډول لیدنې کتنې عادي دي. شاغلی متقی د 2021 کال په دسمبر میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه څلور میاشتې وروسته پاکستان ته د سفر په مهال د جمعیت علما اسلام له مشر سره کتلی وو. له شاغلی فضل الرحمن سره د طالبانو د سفیر کتنه دا پښتنه هم را بورسیره کوي چې آیا د پاکستان د مذهبي مشر دومره اعتبار لري چې په دې لوی لانجه کې منځګړتوب وکړي؟ په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت په خوري ډیپلوماټ زردشت شمس د پښتنې ته په ځواب کې وایي
د پاکستانی طالبانو ترمنځ د مولانا فضل الرحمن هیڅ وزن نشته دی او خپل په مولانا فضل الرحمن باندې دغه اومددي ټي ټي پی لخوا سو سو وارې ځانمرګي بریدونه شوې دي. نو په ټوله کې کوګورو پاکستان اوس په ډېر مایوس حالت کې دی او دا سه ورتوال اخکاری لکه زمونږ تیر د افغانستان جمهوریت چې هغه په ورستیو کې په افغانستان کې د سولې راوستو لپاره همدغه سه لیوالتیا زیاته او هر خواته لاس اچو چې متاسفانه غټول هڅو نتیجه ورن کړه.
د جمعیت علماء اسلام ګوند پر ایکس شبکې په خپل بیان کې یادونه کړې چې د طالبانو سفیر مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر بلنه هم ورکړې ده، خو د دې سفر د احتمالي وخت په اړه څه نه دی ویل شوی. د افغانستان او پاکستان اړیکې په تیرو 15 لسیزو کې هیڅ کله هم ښه نه وو. د تیر جمهوري نظام چارواکو تل پر پاکستان تور لګاوه چې په خپل خبره کې د دولت مخالفو طالبانو ته پټنځایونه ورکړي دي، خو د جمهوریت له پرزیدو وروسته په تیرو څو باندې دوه کلونو کې په پاکستان کې د تروریستي حملو له زیاتېدو وروسته د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې ترنګلتیا نوره هم زیاته شوې ده. اسلام آباد وایي چې د پاکستانی طالبانو تحریک د حمله له افغانستانه تنظیموي، خو د طالبانو حکومت دا تورونه ردوي او وایي چې پاکستان د خپلو ناکامیو پره د افغانستان غاړې ته نه اچوي.
د شنبهای ارغوانی خوځښت وایي د طالبانو حکومت د مجرمینو پر ځای قرباني مېرمنې بندیانوي او دوی غوښتنه کوي چې دا بهیر ودرول شي. دغه حرکت د ویلامې په خبرولو سره په بلخ، تخار او غزنی کې د یاد خوځښت او شمیرغړو د اعتراضونو خبر ورکړ او د تاوتریخوالي قرباني خزو زنداني کولې غیر قانوني عمل او بل جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت لخوا د تاوتریخوالي د قرباني خزو د بندیانولو په اړه د یونما د راپور وروسته د شنبهای ارغوانی خوځښت د سیشن بی پورز د ویلامیه په خبرولو سره وویل د طالبانو حکومت له جنسیتي تاوتریخوالي څخه د ملاتړ په پلمه خزي بندیانوي. د دغه حرکت غړي چې د بلخ، تخار او غزنی په سرپټو ځایونو کې اعتراضي غونډې کړې دي ادعا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې خزینه بندیانې رواني او فزیکی ځورول کیږي. دوی وایي د هغو ښځو وضعیت اندېښمن کړي چې د امن کور پر ځای زندان ته اچول کیږي. مبارک اکبری چې د شنبهای ارغوانی خوځښت غړی ده په یو ویډیو کې چې رسنیو ته یې استولې وایي د تاوتریخوالي قرباني خزې زندانی کول د طالبانو د ناسم چلند ښکارندوی کوي.
آیا همانند مجرمین
آیا د مجرمانو په څیر د تاوتریخوالي قرباني شوې خزې په زندانونو کې اچول د خزو پر وړاندې یو ډول تاوتریخوالی نه دی؟ د طالبانو دا کړنې دا پټاګه کوي چې هغوی د خزو د ځپلو لپاره له هیڅ جرم، نا انساني او نا منطقي چلند څخه دریغ نه کوي.
زهرا چې له غزنی ولایت د دغو اعتراض کوونکو د ډلې یو بل غړي دا وایي
اما آیا این منطقي قانوني
آیا دا منطقي او قانوني ده چې د مجرمانو پر ځای د تاوتریخوالي قرباني خزې په زندانونو کې اچول کیږي؟ دا څنګه د شریعت پلي کول او اسلامي حکومت دی چې د مجرمینو پر ځای قربانيان زنداني شي؟
بجای مجرمین قرباني ها را به زندان اندازه.
په ورته وخت کې د دغه خوځښت یو غړی معروف آریان وایي چې ملګري ملتونه باید اساسي حل لارې ومومي او د ښځو د زندانی کېدو مخه ونیسي. هغه وایي
باورمند هستیم که نشر یک چنین گزارش
موږ باور لرو چې د دغو راپورونو خپرول په حقیقت کې د دین او شریعت په نوم د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو د جنایتونو د یوې ډېرې وړې برخې افشا کول دي چې باید ودرول شي او ملګري ملتونه باید د اعلامیې او په خپرولو بسنه ونه کړي، بلکې د عملي ګامونو په پورته کولو او د اعتراضي خوځښتونو سره په مشورې دي د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ځینو رسنیو ته ویلي چې دغه ښځې په زندان کې نه بلکې په توقیف خونو کې ساتل کیږي او د دوی حکومت امن کورونو ته د بیا فعالیت اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما تیره اونۍ د پنشن بې په ورځ په یو راپور کې ویلي وو چې د طالبانو حکومت هغه ښځې چې له جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي زندانونو ته لیږي، خو په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ مخکې یو شمیر هغو میرمنو چې د کورني تاوتریخوالي له امله یې امن کورونو ته پناه وړې وه ازادي راډیو ته ویلي وو اوس له زیاتو ستونزو سره مخ دي، خو بل ځای نه لري چې دوی لاړې شي. د بښنې نړیوال سازمان ویلي طالبان باید دا بهیر ودروي او هغه ښځې چې په هره بهانه یې زندانونو کې بندیانې کړي خوشي کړي.
د پاکستان د هوا د ککړتیا پر وړاندې د مبارزې لپاره پرون د یو بې سار اقدام په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره مصنوعي ورخت وازمایي د پنجاب د اعلی وزیر په وینا د دې ازموینې پر مهال د لاهور ښار په لږ تر لږه لسو سیمو کې د باران څاڅکي ورېدل. نور جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان د لاهور ښار هوا لڅو اونۍ راهیسې ډېره ناولې شوې وه. د ښار په تیرو څو ورځو کې پرله پسې د چاپیریال له نظره د ککړو ښارونو د درجه بندۍ په سر کې راته، خو چارواکو د هوا د کیفیت د پاکولو لپاره په یو لړ اقداماتو لاس پورې کړ. د دفترونو د کارکوونکو او ښوونځیو په رخصتیو کې د دوو ورځو زیاتولو او نورو اقداماتو ډېره نتیجه ورنه کړه، خو اعلی وزیر محسن نقوی پرون خبریالانو ته وویل چې د یو بېساري اقدام په ترڅ کې لومړنی مصنوعي ورخت و ازمویه. د نوموړي په وینا دا مصنوعي ورخت په 15 کیلومتره شعاع کې په پام کې نیول شوی و او په ترڅ کې د لاهور په لږ تر لږه لسو ناحیو کې باران وورېده. ښاغلي نقوی زیاته کړه چې دا مصنوعي ورخت د متحده عربي اماراتو په مرسته عملي شو او خوندیتوب یې د متحده عربي اماراتو، متحدو ایالتونو او ځینو نورو هیوادونو لخوا دې ته د ورته ټکنالوژیو په کارولو سره د څه باندې زرو کلنیو ماموریتونو په اساس تضمین شوی دی. د جرمنی د خبری آژانس د راپور له مخې د متحده عربي اماراتو د متخصصانو یوه ډله په تیرو دوو اونیو کې په لاهور کې سترګې په لاره وه او پرون یې د الوتکې په وسیله 48 ځانګړي وسایل د وریځو د ډکولو لپاره ځای پر ځای کړل. مصنوعي ورخت چې د وریځو د امیندوار کولو په نوم هم یادیږي، هغه طریقه ده چې د باران یا واورې د رامنځته کولو او زیاتولو په هدف په هوا کې د کیمیاوي موادو د خپرولو له لارې کارول کیږي. دا کیمیاوي مواد د لندبل ذرې جذبوي او په لویو څاڅکو یې بدلوي او د دې باعث کیږي چې وریځې په باران بدلې شي. د دې تګلارې اغیزمنتوب د هوا له څرنګوالي او نورو عواملو سره تړلی دی. پاکستانی چارواکي د مضرو صنعتي ګازونو خپرېدل، د خښتو د بټیو، د موټرو او نقلیه وسایطو، د کرنیزو محصولاتو د پاتشونو او نورو عمومي ضایعاتو د سوځولو له کبله رامنځته شوی لوګی په مرکزي پنجاب ایالت کې د ناولې هوا او د لوګي د ډېرې لړې اصلي علت بولي. پاکستان د نړۍ په کچه د کاربن دای اکساید په سلو کې څه کم یو سلنه ګاز تولیدوي، خو د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو له پلوه د نړۍ د لسو ډیرو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دی.
ترنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې تاندې څنګ یو درسي سات خپرونې ووري.
تاندې څنګ
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه خوګوریدونکو سلام، په افغانی ټولنه کې د ځوانانو یو ستونزه زده هم ده چې په کم عمر کې کوژدي او ودونه ورته کیږي. په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ.
اغه عقل پوخ وی اغه خپل خپل باندې ولاړ وی
سن کچيري کم وسیګي د رواني له لحاظه هم د جسمي له لحاظه تکامل ته نه رسیدلی
د انجلی ساتنه مشکله ده وره کبل نه دا یو اشتباه ده
په افغانستان کې اوس هم ډیر انجونی او هلکان چې قانوني سن ته نه رسیدلی دا دوی له خوخه پرته ودونه ورته کیږي په داسې وسن کې چې دوی نه د مسولیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي د ځوانانو د ژوند لاره له ډیرو اغزیو ډکولی شي. د کندهار اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غمه خلاص کړي، خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي.
یو خو مشکلات په کور کې مشته باندې رو، بیا به دغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي مویي تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږې، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل به ستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول خو کوچنیوالی ورکو دوام بله دي چې هغه وینو چې آماده ده دی ته نه ده، دا کورنۍ د دې مناسبه ده که نه ده، یعنی دغه د یو رسم و رواج په حساب چې یعنی د نجلۍ ساتنه مشکله ده ورې کبله، یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکي نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکي ځوانان د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر یې له واده وروسته ژوند د زقومو په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهیږي چې دیو د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دیو اولاد راوړي، څرنګه باید دیو اولاد ته منځ کې وقفه راولي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دیو زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي، هغې اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل ته ګوري، کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي د دیو دا مصارف ډیریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولای خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست اوسیدونکو معصوم جان معصومی چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وای، دا دوی پسې مکه داسې پیخي هم شوي چې یو چاته په کم عمر کې واده کړی ورسته چلوې شوې او پیسې پیدا کړي بل واده کړی.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا هم زوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی د ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ماته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د ده بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مې چې ور ډېره خرابه تیره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو ده سره بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم، زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډیر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسولیتونه ډیریږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا ښوونځي ته رانغی.
موږ ملګری وو، دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسه کې عمومي اول نمره وو، ډیر تکړه ولایق وو. خو که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو. دی نو دغه اړیکې بیا راپرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړله، هملته بیا دوکان شروع کړو که نه. استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړیږي، مګر هغسې وانه شول. ارمانونه یې هماغه د واده سره هغه نور هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان یې نه لري.
که چیرې د انسان سن و سال کم اوسېږي او دا واده وکړي، په دا وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل یې ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسه مشکلات سره مخ شي چې ونی شي کولای هغه تحمل کی بل اخر هغه ډیر رواني منفی تاثیرات پیل لري شاید حتی داسه حالت سره پیدا شي چې گوشه‌گیری ځان ته انتخاب کی او افسردگی ورته پیدا شي ډیپریشن ورته پیدا شي په اساس دې چې کچیر یو لوی وزن یو انسان توان دی جګولو نه لري هغه جی کی حتما جسمی مشکلات ورته پیدا کی نو په دا اساس کچیر هغه مسولیتونه په ځای کول نه شي ممکن ډیر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ کنه یو نکاح دی داغله نگانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي خو د بلوغ معنا صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وي د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري هغه عقل پوخ وي هغه په خپلو پښو باندې ولاړ وي د بل چا په وګو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علي رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ته هغه ورته وی لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر وای اول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتل او دویمه خبره دار چې هغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشاله د پاره غموم الدهر د کلونو غم بیا شاته واچي نو پغی کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامی وای کوم رضوانان د جنسي رابطه پاړه سم په هواي نه لري او نه هم دې ته تیار وي ځکه خو په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي انسان هم د عقلي لحاظه و هم د پیسلو هم د رواني لحاظه هم د جسمي لحاظه تکامل ته نه رسیدلی یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظه نو د جنسي اړیکو پر رابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا ان شاء الله د موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي نو دا اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر zarar رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحله ته نه وي رسیدلی ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې ښې نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځوانیږي دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي نظر دغه په عقل باندې نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه یې کړی هغه نه یې سنجولی نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا په آینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری ترابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د ده خوښه نه وي دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنی د هغې هغه واک اختیار یې نه وي په ورسره بل چاته ورکوي دا هم د اسلام له نظره ډیر سخت ظلم دی او جفا دی ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کیږي نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دی نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره هممزاجه یا هم طبیعته نه وي نو دا په هغې باندې یو زیاتی د هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلای سي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره
په افغانی ټولنه کې د کورنیو مالی ملاتړ مشران کوي. دوی دی چې شپه ورځ خولی تویوي او د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي، خو هغو کسانو ته هم دا مسؤلیت ورګرځي چې د ځوانۍ په درشل قدم ږدي. دا کورنۍ غړي له دوی تمه لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډیره بېغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه واخلي. د کابل اوسیدونکی عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسؤلیتونه نه ورکول کېږي، وروسته هم له کورنۍ سره د ستونزو په حل کې اوږه نه ورکوي.
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې بیا دغه ځوانان مفت خورا مخته کېږي، همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي. هغه دا دی چې اول نه ورباندې کار نه کوي، اول نه چې راځوانیږي هېڅ کوم مسؤلیت نه ورسپاري چې ته دا مسؤلیت لرې، کور کې به ته دا کار کوې، ته به دا کار کوې، ته به دا مسؤلیت ترسره کوې. نو بې مسؤلیته چې څوک رالوی شي نو هغه بیا همداسې یعنی مسؤلیت نه پیژني، نو هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نشي کولی.
د پکتیا اوسیدونکی محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کی سره تکوي چې د کورنۍ ورته تمه و، خو هغه چې وزوان دی له کورنۍ سره هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځ شپې له ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي.
د چې آزاد روغ دي شوی دی، زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولی، هلته چې کار نشي کولی. پلار په د مورید ویلي چې د باندې چې سرمایه گذاري کړي، دوی ته چې پیسې برابرې کړي چې خپل د تعلیم او درس وای، په ډېر مشکلاتو باندې چې دنی ښوونځی لوستلی دی. د ته دا فرصت پیدا شوی، دغه وخت راغلی چې پلار اوس کینی او د چیرې خپل کار وکړي، د پلار لپاره چیرې سہولت برابر کړي، فامیل نه دې ترې راضي او خپل پردی نه دې ترې راضي، او اوس ځینې دوستان چیرې خبر شوی دی هغه نه دې ترې راضي.
عبدالرحمن حنیف وایي هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونډه نه اخلي، هم ځان او هم کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي.
هر انسان ځان ته آینده لري، نو یو خو خپل آینده خرابېږي، ځکه مسؤلیت چې ونه پېژني کار نه کوي، درس نه وایي، مطالعه نه کوي. بل کورنۍ سره د کوم روابط دي، دا خرابېږي، ځکه کورنۍ د ده نه د ښه راتلونکي تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسؤلیت واخلي، دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره. که چېرته دې مسؤلیت ونه پېژني راتلونکي کې بیا د کورنۍ د اوږو بار کېږي، نو که مسؤلیت یې پېژندلی وي، کار یې کړی وي، خو نوم به ولري، کورنۍ به له احتیاج راویستلې وي. بل دا چې خپله چې دی خپله په کورنۍ باندې د هغه د اوږو بار شوی نه وي، دا یو غټ کار به ده کړی وي، یو غټ مسؤلیت به ترسره کړی وي.
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د یو شمېر کارونو او کسبونو په کولو شرمېږي یا فکر کوي که دا کار وکړي خلکو ته به کم راشي. خو خانولي عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپلې کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبرې له ذهنه وباسي او هغه مثبت کارونه دې وکړي چې د دوی راتلونکی جوړولی شي.
ځوانان باید په دې باندې پوه سي چې که تاسو غواړئ 15 کاله بعد د کورنۍ په اقتصاد کې ډېره ستره ونډه ولري، ډېره ستره برخه ولري، باید له ټیټې پوړنۍ باید شروع کړي. یعنی تاسو چې کله له تحصیل نه فارغېږي یا تاسو چې کله وخت پیدا کوي چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلئ، چې کورنۍ ته اوږه اوږه ورکوي، د هغو سره په ګډه پیسې پیدا کړي، تر هغو چې هغه دنده چې تاسو غواړئ هغې ته آماده کېږي یا هغه درته پیدا کېږي، باید هغه دنده وکړئ چې اوس درته آماده دی. که زه ما پوهنتون ویلی وي او ماستري نه فارغ شم، همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلومه. دا دنده که کراچواني وي، دغه دنده که د سبزي خرڅول وي، دا دنده که د میوې خرڅول وي، دا دنده که په شاروالي کې کار وي، دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم. تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم، که څوک بېجایه شرمونه کوي، بېجایه یو روا کار ته سپک کار وایي، دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کېږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي، د کور په مسایلو کې مسؤلیت او صلاحیت نه ورکوي، خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي په یو ځل یې ځوان ته ټول مسؤلیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څیر بې باکي وکړي، د کورنۍ لخوا تحقیرېږي، کنایې ورته ویل کېږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي. خو شفیع الله محمدي وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنې سمه رویه او چلند ورسره وشي، دی خپله دې ته هڅول کېږي او مسؤلیت پذیره کېږي، مسؤلیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کړي او د هغه کار نه په استفادې خپل ورځنۍ چارې ښې سنبال کړي. اما که داسې وي چې نه کین کې کبین کې دا پټۍ بشین کې، دا ناسم چلند ده، د دې سره یو نوه عقده نیسي، د خپل کورنۍ خلکو سره لګ دی حوصله نه کار واخلي او لګ دی په داسې یو شکل دیغه وهڅوي چې دغه په ذهن او په روح روان منفي تاثیر ونه کی.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وایي ماشومان او تنکي ځوانانو ته باید له ډېر کم عمر څخه دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکی په مخ کې لري، چې باید د جوړولو لپاره یې کار وکړي او تر څنګ یې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپله مشوره امدادا خپل می کور او غرونو تم دا السلام علیکم اده دی اوس نو وخت کې خپل کاری محیط کې را سره شریک کړی دی ته وړ وړ کار نه ورکوما. لاول می د فکر تاسو باید مالی استقلالیت ولري، یعنی تاسو باید کال ته دومره خپل پیدا کړی سی خپل مصاریف دی کورسونو فیس او د ټوشن خپل پرې کړی. زما په نظر مو که غواړو ګټه وکړو ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو، مو باید مصاریف کنټرول کو. نو زما په نظر د ډیری کورنوي او سیغي په اقتصادي لحاظ ډیر ستونزې پیدا کوي یا ورسته کورنۍ تاوتریخوال رامنځته کیږي. یو لوی دلیل هم د دې مالی استقلالیت نه لري، په ټوله کې یا په نارینه وابستوي یا د کور په مشرانو وابستوي یا که په یو ډول باندې په یو وخت دوی ته ټول مسؤلیتونه لغاړې کیږي نو دوی نه پوهیږي سی څه ډول مدیریت کې. نو لاول باید دا فکر وکړي چې تو که زده کړې کوې پوهنتون کوې واده کوې ته باید نور شخصي ژوند ولرې، نو هغه بیا پوهیږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځینې ځوانان د خپل کور د اقتصاد په ښه کولو کې ونډه نه اخلي او ځوانان څنګه کولای شي په دې برخه کې فعال رول ولري، په همدې اړه مو د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
پیمان صاحب، یو شمېر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي، عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې دوه ځوانان په دوو ډلو وویشو. یوه هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي، یعنی دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار وسی د ټولنې د خوا د فامیل د خوا چې دوی هغه ذهني حالت روغ سي او دوی اوس کول سي ژوند لپاره لیوالتیا پیدا کړي او لارته خپل کارونه مخته بودي. خو بعد ځوانه است چې هغه د بی مسؤلیتۍ څخه دا کار کوي، همو شوتاسي چورتاوي چې مختخور یا مفتخور لویان سي وي دي، دوی هیڅ وخت مسؤلیت نه دی ګاللی، دوی فکر کوي چې نور خلک مشته مسؤل دي، چې مش مصارف او ګالي کورنۍ کې پلار باید ماته کارو کې یا مشرونه راته کارو کې. دا سي ځوانان چې دی بیا دوی خبره جلاد است ما په فکر. داسې ځوانان خو په ټولنه کې په کورنۍ کې دوی سره اتمن ډیر مختلف چلند سوی دی، دوی ته د وړې کې توپ څخه هغه خپل مسؤلیتونه ورته شول سوي نه دي، دوی ته مثلا مسؤلیت نه دی ورکړل سوی چې ته لاړ سه دا کار وکړه خپل په پښو ودرېږه.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه اخلي، مرسته نه کوي او کار نه کوي، وروسته خپل دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي؟
اول خو دوی یو بوج پاتې کیږي کورنۍ لپاره ټولنې لپاره، دوی همیشه یو مسؤلیت د ټولنې لپاره چې دوی باید دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات تعلیمی خدمات د امنیت د ټول شان دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي، ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي، دوی په ټولنه کې ونډه اخلي، اقتصادي فعالیتونه کوي. بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي، کورنۍ دا خبره ډېره عادي نیسي، دوی فکر کوي چې خو خیر ځوان دی بیا به وروسته متوجه سي خپل کار ته اوسې پرېږده، اوس خو موږ یو ورسره کومک کوو بیا څنګه. دا خپله یو ډېر ستونزمن برخورد دی د ځوان سره. کورنۍ باید اولین کار چې وکړي ځوانان دوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانې د امریکا رئیس جمهور وو، خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنی نه و چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود، مګر هم هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کوي او دوی ته خپل اولادونو ته ښیي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم او کار کول څه معنی لري، ولې باید یو څوک کار وکړي.
له دغو ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپله څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پوهنتونونو کې په ټولنه کې په حتی په یو محل کې چې څوک ژوند کوي داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل مرشد یا مشاور د ځوانانو دپاره پاتې سي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کیږي. دو وخته مخکې زه تللی وم یو کانفرانس هلته د راتلونکي کارونو دپاره و، ول په اوسنی شرایط کې تاسو ته ستاسو د وخت لپاره توک پیسې نه درکې، ستاسو د مهارتونو لپاره پیسې درکې استخدامي مو. نو هر څومره چې ستاسو مهارتونه لوړ سي ته په مارکیټ کې رقابتي کېږي، یعنی کولی سي چې ډیر په ښه توګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا ارګنایزیشنونه که خصوصي سکتور یې که دولتي بیا تا ته اړتیا لري ته هغوی ته اړتیا نه لري. نو بعضې کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي، که ته یو کال بیکار یې یو بل شی زده کړه، که دوه کاله بیکار یې درېیم شی زده کړه، ځان باندې مثلا سرمایه گذاری وکړه تر څو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی سي چې بس له کار به تا پسې راځي، خپله انسان پورې ارتباط لري، څونه کوشش کوي څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي.
درنو اوریدونکو د تانلی څانګې د پای شېبې دي، تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي راډیو سلر ویش ساعت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
په سلامونو مو د درسي ساعت خبرونې ته هرکلی کوم. نن یکشنبه ده، په درسي ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. په پیل کې دوم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د ابراهیمی تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د ابراهیم علیه السلام او نمرود مقابله ولوسته. نن د همدې تاریخي سلسلې یو په زړه پورې برخه لولو. دا لوست مکې ته د بی بی هاجرې او اسماعیل علیه السلام سفر دی. په دې سفر کې ولولو چې کومه پیښه د دې لامل شوه چې د دوی له سفر سره هممهاله په مکه کې د زمزم اوبو چینه راوځي او دا چینه بیا تر ننه بهیږي.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې بي بي سارا رضی الله عنها د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه وکړه چې د اولاد په خاطر د بي بي هاجرې سره نکاح وتړي، او ابراهیم علیه السلام هم د زوی یو هیله درلودله، نو د بي بي هاجرې رضی الله عنها سره نکاح وتړل او د یو زوی خاوندان شول. پر هغه زوی یې د اسماعیل علیه السلام نوم کېښوي. اوس په دغه درس کې مجازو د مکې سفر وایو. کله چې اسماعیل علیه السلام دو کلن وو او بی بی سارا ونه سوای کولی چې د بی بی هاجرې سره یو ځای ژوند وکړي، ځکه نو ابراهیم علیه السلام د لوی خدای جل جلاله په امر هاجره او اسماعیل علیه السلام مکې ته یوړل او په خپله بیرته فلسطین ته راغلي، چې بی بی سارا هم په فلسطین کې ژوند کوي، ځکه ابراهیم علیه السلام د بی بی سارا سره وعده کړې وه چې هغوی به په مکه کې پرېږدي او خپله به بیرته فلسطین ته راځي. په هغه وخت کې په مکه کې اوبه نه وې او یو وچه سیمه وه، هیڅ هلته ژوند نه سوی کولی. اسماعیل علیه السلام هلته تږی سو. بی بی هاجرې د اوبو د موندلو لپاره د صفا او مروه د غونډۍ تر منځ ځغاستې او منډې وهلې، خو اوبه یې پیدا نه کړې. کوم وخت چې بیرته راغله نو د اسماعیل علیه السلام بغلته یو چینه بهیږي چې د اسماعیل علیه السلام د برکته دا چینه پیدا سوې وه. د چینې اوبه چې بیدلې نو بی بی هاجرې رضی الله عنها د خاورو په واسطه هغه اوبه سر راګرځولې او د زمزم کلمه یې څو وارې تکرار کړله، چې د هغه وروسته هغه چینه د زمزم په نامه تر اوسه پورې مشهوره ده. دوهمې موضوع ته راځو، د اسماعیل علیه السلام قرباني. ابراهیم علیه السلام ته د الله پاک د خوا امر کېدل. ابراهیم علیه السلام په فلسطین کې له بی بی سارا رضی الله عنها سره ژوند کوي، خو کله کله به د خپل زوی او ماینې د لیدلو لپاره مکې ته هم سفر کوي. په یو سفر کې د خدای پاک جل جلاله له خوا ورته امر وسو تر څو خپل ګران زوی اسماعیل علیه السلام د خدای پاک لپاره قرباني کړي. اسلامی مورخین وایي چې په دا وخت کې اسماعیل علیه السلام 14 کلن و. په دې مسله کې یو لوی راز پروت و چې ولې الله پاک ابراهیم علیه السلام ته وویل چې خپل زوی قرباني کړي. خدای پاک ابراهیم علیه السلام ته د صبر او تحمل ازموینه کوله، سربیره پر دې یې نور هم پوهول تر څو د خدای پاک جل جلاله د فرمان په مقابل کې، یعنی د امر په مقابل کې، د هغه لوی پیغمبر پیروي وکړي، الهي امر ته تسلیم سي او فرمان وړونکي بندگان واوسي. په رښتیا هم چې دا یوه لویه ازموینه وه د ابراهیم علیه السلام دپاره، ځکه ابراهیم علیه السلام ته الله پاک په زوړوالي یو دانه زوی ورکړی و او اوس هم الله پاک هغه امر ورته کوي چې قرباني وکړي. ابراهیم علیه السلام آماده کیږي او د خپل ګران زوی قرباني لپاره ځان تیار کوي. ابراهیم علیه السلام اسماعیل ته وویل: ګران زوی، ما خوب لیدل دي چې باید تا قرباني کړم. نو اسماعیل علیه السلام هم ورته وایي: ګران پلاره، دا د خدای پاک جل جلاله امر دی او پر ځای کړه، انشاءالله تعالی چې زه به صبر ولرم. خو کله چې ما قرباني کوي نو لاسونه او پښې مې ټینګې وتړه، او کله چې دې زه پر مځکه وغځولم او پرې دې سلام، نو مخ مې د ځمکې پر مخ واړوه، یا هم د ځمکې پر لورې مخ واړوه، ځکه ډارېږم چې ته به زما مخ ووینې، یا کله چې ته زما مخ ووینې زړه به دې پر ما وسوځي او د خدای پاک جل جلاله به فرمان به ترسره نه کړې. ابراهیم علیه السلام خپل زوی قرباني ځای ته یووړي. هغه یې په هماغه شان چې اسماعیل علیه السلام ورڅخه غوښتنه کړې وه وتړي او پر مځکه وغځوي، او د هغه پر ستوني چاړه کش کړه، خو چاړه د اسماعیل علیه السلام ستوني پرې نه کړي. دا کار ابراهیم علیه السلام څو ځلې تکرار کړي خو ګټه یې ونه کړله. په دې وخت کې جبرائیل علیه السلام یو پسه د اسماعیل علیه السلام د پدیې په نامه راوست. دا پسه د حضرت اسماعیل علیه السلام پر ځای قرباني شو. د قربانۍ حکم د ابراهیم علیه السلام د همدې عمل په اساس تر اوسه پورې د الله تعالی په امر جاری دی. د حضرت ابراهیم علیه السلام د قربانۍ پایله دا ده. نن سبا په میلیونونو مسلمانان هر کال د حج په وخت کې د احرام کالی، یعنی د کفن په شان اغوندي، او د حضرت ابراهیم علیه السلام د کړنې او طریقې د سنت څخه په مینا شریف کې یادونه کوي. دوهم، سره له دې چې حضرت ابراهیم علیه السلام وفات شوی دی، مګر د بلنې لاره یې تر اوسه ژوندی ده. د نړۍ په ګوټ ګوټ یا هم په هر کونج کې مسلمانان ځانونه د هغه ملت بولي او په هر منطق کې هغه ته درود استوي. دریم، الله تبارک وتعالی د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د اخلاص له کبله په خپلې مهربانۍ سره د پسه د اسماعیل علیه السلام پر ځای د پیتیه په ډول ومنه او هغه له مرګ څخه خلاص کړي، او د همدې لوی قرباني د یادګار په توګه داود دا دود د تل لپاره ژوندی وساتي. څلورم، په ټولو غني او شتمن مسلمانانو باندې په لوی اختر کې قرباني لازمي ګرځول شوې ده. پنځم، هر څوک چې د الله تعالی د رضا په لار کې له خپل ځان، مال او اولاد څخه تیر شي، د خدای پاک جل جلاله د رحمت وړ ګرځي، او کچیر ځان د انفاق او قربانی څخه وساتي، بخپل ځان ته زیان رسوي.
د دې جالب تاریخي درس په دوام او داول وصل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله، د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای لدی آزمښت بریالي ووتل.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ رادیو.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د هارون رشید د کورنۍ د تاریخ په دوام مو تیر درس کې ولوستل چې د مامون د واکمنۍ په محل د هغه د پلار د حاکمیت په څیر علم او فرهنګ وده وکړه. په نننۍ درس کې به ښوونکی په لنډه توګه د جعفر بن معتصم حکومت ته اشاره وکړي،
او په دوام به د عباسیانو حکومت راته بیان کړي. په دې درس کې موږ دا لولو چې د عباسی حاکمانو او وشت حکومتونه څنګه یو په بل پسې ړنګ شول. دا تاسو او دا هم د خون کې درس.
په تیر درس کې موږ ابو جعفر هارون یا هم واسق بالله ویلي چې په 223 کې د ده دغه حکمرانی دوره ختمه شو او وفات شو. بیا تر هغه وروسته راجو جعفر بن معتصم یا هم المتوکل الله د واسق د وفات څخه وروسته د هغه ورور متوکل په تخت کښېنستی. دی ډیر تند مزاجه او سختګر انسان و. د معتزله وو په خلاف یې جهاد اعلان کړ. هغه کسان چې د تیرو حکومتونو لخوا د معتزله عقیدې د نه قبلولو په جرم بندیان شوي وه هغه خوشې کړل شوله. د دغه په ادامه راجو د عباسي حکمرانانو انحطاط او زوال یا هم ړنګېدل یا د دوی د عباسي حکومت ختمېدل. د متوکل د قتل سره سم د بني عباس د زوال لومړۍ نشې نشانې څرګنده شولې. د متوکل څخه وروسته وویشت عباسي حکمرانانو حکومت وکړي او اخرنی سلطان معتصم بالله و چې موږ په تیره موضوع کې وویلي چې معتصم بالله څوک و. د ده په وخت کې د عباسیانو پوځي طاقت ډېر کمزوری و. د سلطان سیاسي وقار د خلکو په وړاندې ډېر ټیټ و. ترکۍ او بوهیایي البویا یا هم د بویا اولاده ته وایي د البوهیې سردارانو په ټول اسلامي سلطنت باندې قبضه کړې وه. د سلطان دربار د دې سردارانو د سازشونو مرکز ګرځېدلی و. په دې حالات کې د تاتاریانو لخوا د عباسي سلطنت په پلازمینه بغداد باندې یرغل وشو. تاتاریان نوې ډله راولاړېږي په بغداد کې پر عباسي سلطنت باندې یرغل کوي. بغداد یې ونیوي او معتصم بالله یې ووژي. د معتصم بالله د وژلو څخه وروسته د ده تره ابو القاسم احمد د تاتاریانو د قید څخه ځان خلاص کړ او په 1509 هجري قمري کال کې د څو عربي سردارانو سره مصر ته ورسېدی. هلته د غلامانو د کورنۍ څلرم پاچا ملک الظاهر بیرس حکمران و یا هم د غوپر پاچاهي پر تخت ناست و. د ابو القاسم ته شرغلاست وویلی او پر تخت یې کښېنوي. یعنی پاچا ملک الظاهر بیرس د خپل ځای ورکی ابو القاسم ته. د ده وروسته د مصر په ټولو جوماتونو کې د ده په نامه سره خطبه ویل کېدل او د ده په سکې چلېدلې. یعنی هر وخت که به یو پاچا اوښتی د هغه سکو یا هم د هغو سکو ډول هم اوښتی نو سکې هم یوازې د دغه ملک دا جاري شولې. په دې توګه سره عباسي خلافت له بغداد څخه مصر ته ولاړې. په مصر کې 13 عباسي خلیفګان تیر سوي دي. د دوی د حکمرانۍ دوره له 1495 هجري قمري څخه تر 923 هجري قمري پورې وه. خو په دې وخت کې د مملکت حقیقي ځواک د عمراوو په لاس کې وو. یعنی دغه په مصر کې چې عباسیانو څومره 13 خلیفګان تیر کړي دي یو حقیقي واک او ځواک یې نه درلودی. حقیقي ځواک د عمراوو په لاس کې وو او هغوی د مملکت د نظم او نسک د سرو او سپینو څښتنان وو. عباسي حکمرانان دوی ته اړ او محتاج وه. حتی دوی ته دومره اختیارات هم نه وه لکه څومره چې د دوی پخوانۍ ته د دلیمې او سلجوکیانو د سیوري لاندې حاصل وه.
په درس کې مو واوریدل چې عباسي خلافت په بغداد کې رامنځته شو. خو عباسي حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیرېده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 9 ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. په تیر درس کې مو د احمد شاه ابدالي د اصلاحي پروګرامونو په برخه کې ولوستل چې احمد شاه بابا خپل حاکمیت د ثبات لپاره کافی پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا وه چې د دولتداری او حکومتولۍ د مختوړلو لپاره د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې. نن د احمد شاه بابا د ځایناستو حاکمانو سلسله پیلو. په دې برخه کې لومړی دا لولو چې له احمد شاه بابا وروسته چا په کندهار کې حاکمیت پیل کړ او تیمورشاه چې د هرات والی و د پلار له مرګ وروسته څنګه واک ترلاسه کړ.
د تیمورشاه شل کلنه واکمني، تیمورشاه چې په 1100 هجری لمریز کال چې د 1200 کال کې زیږیدلی وو، د پلار د بادشاهۍ پر مهال د هرات ولایت والی وو. هغه تعلیم لرونکی او د دری ژبې شاعر وو. د هغه وخت له دود سره سم تیمورشاه د پلار تر مړینې وروسته په کندهار کې د بادشاهۍ مقام ته نومان سو. د شاهزاده سلیمان د وزیر شاه ولی خان لاتر د دې لامل سو چې شاهزاده سلیمان بادشاهۍ ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او د ناراضو مخورو لخوا یې د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان ووژه او شاهزاده سلیمان له بادشاهۍ څخه لاس واخیست. د تیمورشاه د واکمنۍ پیر په بریا او هوساینو کې تیر سو. په دې وخت کې په ځینو سیمو کې پاڅونونه وسول. نوموړی بریالی سو چې خپل مخالفین له منځه یوسي او له هغو پلونه دفاع وکړي چې دته په میراث پاتې سوي وې. یوازې د بخارا د واکمن شاه مراد بیک سره چې د امو سیند په سویل د یرغل کس درلود په جنگ اړ سو. خو د مخورو مشرانو په منځګړیتوب سره سوله وسوه او امو سیند د دواړو هیوادونو ترمنځ ټاکلی حد وټاکل سو. د دې مرحلې ځانګړتیا د پولو ساتنه وه. تیمورشاه ته چې کوم دولت په میراث پاتې سوی و بې له کوم بدلون څخه یې وساته. ټولو نښتو دفاعي ارزښت درلود. د نوموړي له ټولو ګاونډیانو سره د ښه ژوند کولو پلوی و. د تیمورشاه یو لویه تیروتنه دا وه چې محلي سیمې د خپلو زامنو ترمنځ وویشلې. تیمورشاه له خپل شل کلنۍ واکمنۍ څخه وروسته په 1193 زیږدیز کال کې په کابل کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خوا ته څیرمه خاورو ته وسپارل سو. او دا هم د دوه تصویرونه د تیمورشاه مقبرې تصویرونه دي. راځو د شاه زمان د واکمنۍ تګلارې پیژنو. شاه زمان د پلار له مړینې سره سم ټول وړونه د کابل ښار ته راوبلل. د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ چې د بارکزوی د کوم مشر و، د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله په 1193 زیږدیز کال کې چې د 1121 لمریز کال سره سمون لري د واکمنۍ اعلان وکړ. نوموړی د واکمنۍ پر مهال د نړۍ لویه سیاسي پیښه د فرانسې لوی انقلاب رامنځته سو چې لاسته راوړنې یوازې د فرانسې هیواد ته محدود نه سو بلکې ټوله نړۍ ونیوله. کورنۍ او بهرني تاریخ لیکونکي شاه زمان یو هوښیار، فعال، زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای سره به یې بلې ته وردانګل. خلکو د تیمورشاه د نورو زامنو په پرتله شاه زمان ته ډېر درناوی کوه. نوموړي کابو د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ. د امنیت د ټینګولو په مخه یې تصمیم درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي. د دې موخو په پلي کولو د هیواد دننه او بهر له ستونزو سره مخ سو. کورنیو سیالي کوونکو او د واک غوښتونکو له یوې خوا او د
قبیلوي مشرانو او مخورو له بلې خوا په سیمه کې په ښکاره او پټه لاسوهنه پیل کړه او د بهرنیو دښمنانو استخباراتو شبکو پروپاګند په ټول زور او واک سره د شاه زمان پر ضد پیل شوې. په لویدیځ کې کاجار فتح علی شاه هم د شاه زمان د وړنو ترمنځ له مخالفتونو او بیلتون نه ګټه پورته کړه او په مالي او پوځي مرستو یې شهزاده محمود په هرات کې وهڅوه. د مخورو او بانفوذو خلکو خفه کول په سیمه کې ښکاره او پټو لاسوهنو او کورنیو خپلمنځي مخالفتونو وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود واک ته د رسېدو لپاره حالات چمتو کړه. له لږ څه ناڅه مقاومت څخه وروسته شاه زمان کابل ته د پېښور اتکال پرېښود، خو د لارې په اردو کې د نورو ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا ونیول سو او ړوند کړل سو او وروسته د څارنې لاندې د کابل ښار ته راوستل سو. په دې توګه د شاه زمان حکومت پای ته ورسېد او شهزاده محمود واک ته ورسېد.
د نهم ټولګي د تاریخ په دویمه برخه کې خوونکی راته دا بیان کړل چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړ او د حکومتوالۍ په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو لامله د خلکو ترمنځ نفوذ هم ډیر و. خو د هغه حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسېده چې د یو ملا له لورې ونیول شو او ړوند کړل شو.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپرېږي.
ګران زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس ترته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مو غوښتنه دا ده چې د درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. ته خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
ستانه بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانه بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داسې دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو د زمکه غما د اسمان په غم دې پوهن کړو اوس دې رنري د مکان زندگی دې نو
تانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو وجود پر ہرونو نام یا رکھی پزولنو کے بندوانا زندگی دے رہو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی دے رہو